السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. د مشال ریډیو د غرمې 12:00 بجو په خبرونه کې موز مليحه میرزاده هر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د سرحدونو او ریاستی چارو وزیر وایي پوز د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړولو مخکې هلته د بیا رغونې چارې بشپړول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د احتساب په نوم پر د بې بنسټه تورونه پورې شوي چې ولسی نه مني، او امریکایي حکومت پر روسیې د بندیزونو د سرغړونو په تور د تیلو او ګیس یو لوی شرکت جرمانه کړی. بشپړ خبرونه د پاکستان د ریاستی او سرحدي چارو وزیر ویلي پوز غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا تر ورګړولو مخکې په قومي بهیر کې شامل شي. عبدالقادر بلوچ تیر مازیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې ویل پوز په پښتونخوا د قبایلی سیمو تر ورګړولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. د دې په غبرګون د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر ویل د پوز اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیانونه د قادر بلوچ له څرګندونو سره په تضاد کې دي، ځکه چې هغوی ویلي په قبایلو کې اصلاحات غواړي. د دې په جواب کې د سیفران وزیر وویل پوځ د اصلاحاتو خلاف نه دی، بلکې غواړي چې قبایلی سیمې لومړی د قومي بهیر برخه شي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي د رواج په نوم د قانون مسوده د قومي اسمبلی له سیفران کمیټې منظوره کړي او د روانې میاشتې تر پای مخکې یې سینټ ته وړاندې کړي. د پوځ بلوچ د تازه څرګندونو په اړه لاسندي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای پرده او کورنۍ د درغلۍ بے بنسټه تورونه پوری کیږي. نوموړي تیر ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ د پرانیستې پر وخت پر وینا کې وویل په پاکستان کې به هیڅوک دا ډول احتساب ونه مني. تحریک انصاف او ټولو سیاستوالانو ته ویل غواړم چې ستاسو احتساب په پاکستان کې هیڅوک ونه مني. د احتساب نارې وهي او نواز شریف ته پته نشته چې د څه شي احتساب غواړي. زه دا نشم زغملی چې پر ما دې داسې تومتونه او بې بنسټه تورونه پوري شي. نواز شریف دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د مقدمې اورېدنه روانه ده او د جولای پر 10مې ګډې پلټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې د نوموړي او د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنو لاندې راوستې. د دې رپورټ وروسته تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې خو نوموړي رد کړې. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې تر هغه وروسته خبریالان ته کړي چې د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلي چې په پاکستان تیر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړي چې هغه هیواد یې په نښه کاوه. ذکریا د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د ترهګرۍ پر ضد د اسلام آباد بریاوې نړیوالې ټولنې هم منلې دي.
I have responded to similar question.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. مونږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختمه وو. مونږ دې لړکې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد اقدامات نه دي کړي او تیر کال هم لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په هغه هیواد کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپل خاوره د وسلوالو پټنځایونو په نښه کړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تیره ورځ تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې لا هم یو شمېر وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري. په رپورټ کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې شوې حملې حقانی وسلوالې شبکې له پاکستانه پلان کړې وې، خو اسلام آباد وایي د عملیاتو له کبله د حقانی شبکې وسلوال اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری مشال راډیو ته ویل وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې له 4 خواوو څخه پر ولسوالۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یې جګړه پیل شوه چې لا هم د ښار په څنډو کې روانه ده. دی وایي له سیمه ییزې ادارې څخه یې تازه ځواکونه او مهمات غوښتي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مالیه وزارت په 2014 زیږیز کال کې پر روسیې د امریکایي بندیزونو سرغړونې په تور د تیلو او ګیس پر نړیوالې کمپنۍ اکسون موبیل د 2 ملیونه ډالرو جرمانه لګولې ده. د خزانه یا مالیه وزارت تیر مازیګر د جرمانی اعلانولو پر وخت وویل دا سرغړونه د 2014 زیږیز کال په می میاشت کې تر هغه څو ونې وروسته شوې چې پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین په کریمیا سیمه له روسیې سره د الحاق په تور پر مسکو بندیزونه ولګول. په هغه بندیزونو کې د روسیې د تیلو دولتي شرکت روسنفت او مشر یې ایګور سیچن هم شامل ول. د خزانه وزارت په بیان کې ویلي له اکسون موبیل سره تړلي او امریکایي شرکتونو له هغه کس سره د خدماتو سودا کړي چې شتمنی او له هغه څخه ګټې یې تر بندیز لاندې وي. بیان وایي د اکسون موبیل شرکتونو په روسیې کې له ایګور سیچن سره د تیلو او ګیس اړوند پروژو اته قانوني دستاویزات لاسلیک کړي. پر اکسون موبیل د $2 میلیونه جرمانه علامتي ښکاري. د کمپنۍ تیر کال شاوخوا 8 اربه یا میلیارده ډالره ګټلي ول. هغه وخت د اکسون موبیل مشر ریکس ټیلرسن و چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی. د کمپنۍ د مالیه وزارت د اقدام اساسا غیر عادلانه بللی او د دې د مخنیوي په موخه یې په امریکایي عدالت کې مقدمه دایر کړې. او د یونان په ټاپوګانو او د ایجین سمندرګي په ترکی ساحل کې زورور زلزله راغلی. چارواکي وایي نن سهار وختي په راغلي زلزله کې ودانیو ته زیان رسیدلی او لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. د یوه ټاپو ښاروال یونانی رسنیو ته ویلي چې په زلزله کې 1 شمېر کسان ژوبل دي. په زلزله کې د ټاپو بندر ته هم زیان رسیدلی. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي پر ریختر درجې د زلزلې زور 6.1 او مرکز یې له بودروم سیمې څخه 10 کیلومتره لرې او 10 کیلومتره ځمک لاندې. د ترکیې د مغلا والي ویلي لومړنۍ ارزونه ښیي چې زلزله څه لوی ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسی وی آثار لبای او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ غسل کیږي او په 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 138 روپۍ 40 پیسې او په 138 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 40 پیسې او په 122 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ او په 90 روپۍ 40 پیسې. سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال ملا سیرت زهیره اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د سرحدونو او ریاستي چارو وزیر وایي پوز غواړي چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا تر ورګډولو مخکې دی هلته د بیا رغونې چارې مکمل شي. پاکستان وایي د ترګرې ضد مبارزې ته ژمن دی خو شنون کې وایي واشنگتن لا اسلام آباد مطمئن نه دی.
هغوی اوس هم د پاکستان د ګامونو نه مطمئن نه ښکاري.
جنوبي وزیرستان ته نه کال وروسته ستون شوی خبریال وایي په یو شمېر سیمو کې اوس هم ماینونه خښتي.
زمونږ په کور کې اوس هم 2 بمونه پراته دي او د کور نه بهر چې کومه ایریا د لس اتخو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
د سوات انتظامیه په منګوره کې د چاپو په وخت په یو شمېر دوکانونو کې غیر صحي پی او ماست مندلی.
یا پکې د اوبو مقدار سیوا ده یا پکې فارمالین دي.
پینځلس خو جرمانه کړی دی خو هغه کم چې مونږ سکلی دي کنه او زمونږ د ګېډې خرابې کړې دي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو وزیر وای پوز غواړي چې قبایلی سیمه دی په خیبر پښتونخوا تر ورګډولو مخکې په قومي بهیر کې شامل شي. دا خبره قادر بلوچ تیر مازیګر د سینټ په غونډه کې کړې ده. دوی ویل هڅه کوي د روانې میاشتې تر پای مخکې د رواج په نوم د قانون مسوده سینټ ته وړاندې کړي. تفصیل محمد عمران را کوي.
عبدالقادر بلوچ ویلی چې فوج لومبیل قبایلی سیمې په قومي بهیر کې راوستل غواړي او له هغې وروسته به په خیبر پختونخوا کې ګډول شي. د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر وویل چې فوج په خپله یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغوی په قبایلی سیمو کې اصلاحات غواړي. نو اوس د مرکزي وزیر او فوج په بیانونو کې تضاد دی. د فوج د عامو اړیکو څانګې ایس پی آر د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه هم ویلي خو عبدالقادر بلوچ تردید نه دی کړی. د دې په جواب کې سرحدي او ریاستي چارو مرکزي وزیر وویل چې فوج غواړي په خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمې د ګډولو وړاندې په دغه سیمو کې روان پرمختیايي او د بیا رغونی کارونه سر ته ورسول شي. فوج د قبایلی اصلاحاتو مخالف نه دی بلکې تیر کال یې ویلي وو چې دا سیمې د لومبې په قومي بهیر کې راوستل شي. د عبدالقادر بلوچ په وینا چې دوی هڅه کوي چې رواني میاشتې تر پای د رواج اکټ قانون د سیفران کمیټې نه منظور کړي او بیا یې پارلمان ته وړاندې کړي. د یادونې ده چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. او یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړی شو سپارښتنو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی نه پوهیږي چې د احتساب په سر روان دی ځکه چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د دې ګواکې درغلي کړې وي. نوموړي 13 ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ پرانستو غونډې ته په وینا کې ویل پر د تورونه پورې کوونکي دی لومړی خپل حساب ورکړي او ځان دې پاک کړي. نواز شریف د خیبر پختونخوا پر واکمن تحریک انصاف ګوند انتقاد وکړ چې په خپله واکمنۍ کې هیڅ نه دی کړی. د زیاته کړه چې لواري سورنګ به چترال په ژمي کې هم خلاص وي. انجم معلومات را کوي.
د زیارت پروز د خیبر پختونخوا بردیر سیمه کې د لواري ټنل پرانستې د سوري په موقع ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوې پاکستان جوړولو دعوی کړې وي خو تر اوسه لا نوې خیبر پختونخوا هم په نظر نه راځي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه کوي. حکومت کې راتلو نه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ به نوې پاکستان جوړو خو موږ وایو چې نوی پاکستان دی ورستو جوړ کی لومبه خو د نوی خیبر پختونخوا جوړ کی هغه هم نشي جوړولې هغه هم مرکزی حکومت جوړی
هم بنا رہے
په ملک د روان سیاسي حالات او د پاناما په اړه د ګډ پلیټنس دلی یا جی آی ټی او د مخالفو غوندونو په اړه نواز شریف ویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشتا. وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په 1940 اویایم کې شروع کړی شوی د لواري ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و. کدا منصوبه په وخت شروع شوه او تر سره شوه نو د چترال سیمه په دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانستلو وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوي ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو. په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جنکو لپاره یونیورسټي کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي. سیلګری ته به وده ورکړې کېږي. دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستل شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللې سیمه وي.
دا ټنل 8.5 کیلومیټر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو تر منځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.3 ارب روپے لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په کال 2015 کې شروع کړی شوی و خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی و. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې په اقداماتو کولو بریاوې ترلاسه کړې دي. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د بارنو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه رسمي دریځ ورکړ چې پکې راغلي اسلام آباد د حقاني شبکې په ګډون د ځینو نورو ډلو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي. د چهارشنبه په ماښام د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د امریکایي حکومت په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د وسلوالو د هوندي پټنځایونو نو ذکر شوه دی. رابی اکرم خان معلومات لري.
د اونیسې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړکې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکې په شمول نور ملکونو پلاو پاکستان ته دراتک پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چرته چې به وسلوالو خپل هلې ځلې کولې او هغوی دې لړکې خپل بیانونه هم ورکړي وو.
د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلونیز رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت جیش محمد او د لشکر طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي وو چې پاکستان ته د حقانی شبکې په اړه خبرداری ورکړې دي. د لړکې د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورو کاروایي کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
هغوی اوس هم د پاکستان د هغه ګامونو نه مطمئن نه ښکاري او د هغې به یو خپل نظام وي، د هغې به یو خپل سیستم وي، هغې ته به خپل رپورټونه په معلوماتو په بنیاد باندې راځي. زما نظر دا دی چې غواړي هغې چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کړي، پاکستان باندې دباو زیات کړي چې پاکستان دیشی د دغه د بابو بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې د حقیقت تشویش ته جواب وایي.
تیرونه د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټنسيونه ویچار کړی دي او وسلوال په تیخته دي.
داور ابي اکرم خان د افغانستان د بارنو چارو وزارت وای د سیمه او نړۍ هیوادونه د په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو ختمولو په مقصد په اسلام آباد فشار راوړي. د وزارت ویان شوکیب مستغنی د خبره تیر ورځ ترغې روسته مشال ویډیو ته وکړه چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کرنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري. دوی په کار ده چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي او د عملي کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلی چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوي، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې یو خبریال ګوهر مسعود خواشنه کاله وروسته جنوبی وزیرستان ته ستون شوی دی. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د خبریال تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د راهنې جات پر نوم تر عملیاتو وروسته د لومړی کوچنی اختر و چې د په کلي کې تیر کړ، خو سیمه یې ډېره بدله شوې ده. ګوهر مسعود وایي د سیمې ګڼ کورونه خراب شوی دی، ګڼې کورنۍ په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د وای په کلو کې او ان په کورونو کې ماینونه دي چې د خلکو او سارویو ژوند ته ګواښ ولاړوي. محمد عمران له ګوهر مسعود سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ګوهر مسعود وایي چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختدریز ډلو د عملیاتو وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه ګوهر وایي چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولي. د دې تر څنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوص علاقې لکه د دوتوی علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پرې راځي کنه، د ټول د مسعود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي، سروې کې علاقه لږ محفوظه ده. د نور ټوله مکین، لدا، سراروغ، کنیګورم، بدر، دا ټولې علاقې تقریبا د رهایش قابل نه دي.
ګوهر جاتی ځای خلک خوشاله وو چې اولو مود ورستو خپل کورونو ته تللی، خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمه لګول شوې وي. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي، کوم چې د عملیات وړاندې دوی کله هم نه ولیدلي. ګوهر مسعود ته ټولو خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو، کوڅو، کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي، او همدغه بمونو د اختر په ورځ 15 ماشومان وژلي وو.
په 100 کسان نه زیات، 100 وزیرستان کسان مسعود قبیله نه تعلق ساتونکي کسان په دې کې شهیدان شوي. شوی دی ماشومان بزرگان ځوانان خزه زناور خو په سینګړو تعداد باندې اکثر بارانونه شوی دی د غرو د سرونو نه راوړی دی پمزکو کې پروت دی. زه د خپل کور ذکر درته کوم زمونږ په کور کې اوس هم دوه بمونه پراته دي او د کور نه بهر چې کومه ایریا دا مطلب د چار دیواری نه بهر چې کومه احاطه ده تقریبا لس اتخو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د یوې اجازت نامې ضرورت هم وی چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارډ جاری کیږي د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخلې دی. د دې ترڅنګ په مقامي کچ کمیټه جوړې کړې شوې چې څوک هلته ځي نو دغه کمیټه ته به ضرور خبر ورکړي. ګوهر زیاتوي چې تر 90% خلک تیر اختر لپاره خپلو سیمو ته تللي وو. د ټانګ سر نږدې چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسله والو صفا کړي دې سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو له دا مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي لدا مکین کانیګورم بدر مانتیو شکتو همسا علاقې پکې راځي. دې علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې دا ډېره زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی د بمو سره ژوند دی د اوبو تکلیف هم شته دی د صحت تکلیف هم شته دی د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخکې وو هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول وران شوي دي چې څونه آبادۍ وي هغه ټول وران شوي دي.
ګورنر محسود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تیروي ځکه چې کوم کورونه وران شوي دي هغوی ته 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي په کوم چې یوه کوټه هم نه جوړیږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم نه دي ورکړې شوي چې پکې دوی په خپله هم شامل دي. ګورنر زیاتوي چې په سیمه کې اوس امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور او اسلام آباد کې د پاکستان میشته افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. په پېښور کې د افغانستان کونسلګری چارواکو تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اگست 16 نیټې څخه به په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر پیل شي. په دې موضوع له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور کې په افغان کونسلګری کې د افغان مهاجرینو د امور مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان مهاجرینو د رجسٹریشن د عمل پخله ویل چې رجسٹریشن د مې برخه به د 14 اگست نه په ټول پاکستان کې پیلېږي.
دا پروګرام دوه حصے لري. یو زمون پایلټ سنټر دی چې هغه مقدماتي او تنظیمي سنټر دی چې هغه نن پیل شولې یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شي اوسېږي. دا به جریان لري پر 14 د اگست پورې. 14 د اگست کې ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي او دوه موبایل ټیمونه به چې یو بلوچستان کې به
نوموړي دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې خوشا 3,00,000 او په ټول پاکستان کې خوشا 6,00,000 غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي او دغه ټول به په دې دوه مرحلو کې رجسٹرډ کولی شي چې تر شپږو میاشتو به دوام لري. عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د ښه اړیکو د کډوالو د اسانتیا او تحفظ او د امن امان لپاره د دغه افغان کډوالو رجسٹرډ کول عمل ډیر مهم وو.
پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی اوسېږي. همدارنګه د دې په دا ډیټا بیس به هم موږ سیستماتیک کړو او په دغه کې هغې ته به دا حکومتونه هم سیستماتیک شي.
د افغان کمشنریټ او د افغان کونسلګری لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د پېښور یونیورسيټیټون عبدرکی او د پاکستان سرخار اسلام آباد په I-113 سینیټری مارکیټ کې د رجسٹریشن دغه عمل پیل شوی دی او دوی په پاکستان کې میشته ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو نه غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل ځان رجسٹرډ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان حسدار ځواک اهلکاران ګیلمن دي چې ټوله میاشت ډیوټي وکړي خو چې میاشت پوره شي نو تنخواګانې بند شي. دوی وایي د څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې د ماشومانو د پالنې هم دغه ذریعه ده. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالي وزیرستان خسادار ځواک اهلکاران وایي چې 3 میاشتو تنخواګانې اول نه بند شوې چې پکې یوازې د 1 میاشتې تنخوا کم اختر ته ورکړل شوه. خسادار ځواک مختلف اهلکاران چې په سړکونو په ډیوټۍ ولاړ ول مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ ټوپک په لاس د دولت خدمت کړي خو خپله سیلا ورته نه میلاویږي.
نوم خان بدر دی مخشغه میش 15 تنخوا باندوي ایس ای میر دا درمه تنخوا دو
اس لگا پا میر بنا دی کاندورون کاردان کو ویائی چی پا توس میر باروسان نشی ویلی چی توس تنخیص پاتا نلاگی میشتی پا کو خستی دی اشپید ورد گورا دی حکمات خزمات کی میش پاپ شو تاوی لولی خو میر تنخیص پاتا نلاگی و بال باجتا سامان دی نلاگی اگر میش سر ایس تاریکا نشتا درا پرشانی دو
یمن سایب لادای درم هم یاشتو چه باندو منه اردی کندورون و غای پرین اندرمده کن درا غریبی دو میر با پرین رو خسیدی میش دا اپیل گا اکماتا چه میش سر تنخه خلصه کن چه یکم شی تنخه نوی یه چه پدام یاشه پدام یاشه بداشه منه تمر منه تراوی از تنخه نشتا نرا دار چشتا
احمد نوروائی طول ورز دیوٹی وکڑی او ماشام تش لاس کور تازی چه اوس نور ور باندې دکانداران هم قرض نکړي
درې میاشتې ویشید چې بینه تنخې باندې ټوله ورځ میش دنه غرمته ویلوړ وي ټیپه کر سراوي ډیپټي ټیپې بساوي ورځې یې شی وي کنه غرمته ویلوړ وي ویګات کېرته تش لوس درې مقابلې مرته په انتظار وي چې تنخې وشي تنخې وشي تنخې میش نه ورسې باندې
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان اکاونټ دفتر مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سرکاري ملازمینو تنخواګانې په ټولو قبایلي سیمو کې کمپیوټرایز او بینک ته اوړي چې خاصادارو یا بینک اکاونټ لوازمات نه دی پوره کړي نو دغه وجه باندې د دوی تنخواګانې ساری شي. خاصادار ځواک هلکاران وایي د کالونو نه دوی ته تنخواګانې د میاشتې په اخره کې په دفتر کې ورکړل کیږي او د هرې کمپنۍ مشر د خپلو اهلکارانو تنخواګانې اخلي او ویشي یې خو انتظامیه او اکاونټ دفتر اوس په دغه وجه دوی د تنخواګانو نه محرومه کړي. دوی وویل چې بینک اکاونټ عملیه شروع کړي خو دولت سره د دوی جمع شوی تنخواګانې دې ورته جاری کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د سوات انتظامیه وایي د منګوري بازار په یو شمېر لویو دوکانونو کې غیر صحي شوده او ماسته خرڅیږي. د انتظامیه چارواکو تېره ورځ په بازار کې پر شلو لویو دوکانونو چاپه وواله چې پکې په یو شمېر دوکانونو کې ناسم او تاواني شوده او ماسته خرڅېدل. انتظامیه او روغتیايي چارواکو مشال ریډیو ته وویل د دوی معاینې ښایي چې په ځینو دوکانونو کې په شودو کې زیاتې اوبه ګډې شوې وې او په یو شمېر نورو کې له کیمیایي او تاواني موادو څخه جوړ شودو ته ورته مایع خرڅېده. نیاز احمد خان له منګوري بازار.
د سوات مرستیال کمشنر جان محمد تر مخه دوی په منګوره کې د پی خرڅونکو په ضد لویه کارروایي کړې چې پکې په شلو لویو دوکانونو کې 15 دوکانداران مضر صحت پی خرڅولو کې ککړ ختلي دي او هغوی نه 300 لیټره پی او 350 کیلو ناکاره ماسته غورځولای شوي دي.
اوس پورې چې کوم منګه کاروي وکړه نو په هر دوکان کې سناسه مسله شته د پیو کې یا پکې د اوبو مقدار سیوا ده یا پکې فارمالین دي. یو دوکان کم کې چې فارمولینو هغه نه موږ سره ډرمون واملول هغه سیلم کو دیکه بای فایارم کو منګه.
د سوات خوراک محکمه مشر محمد اقبال وای چې دوی ته بیا بیا ولس دغه شکایت کوو چې سوات کې ملاوت شوی پی خرڅولای کیږي. دوی سره د پیو جاج اغستو لپاره لیبرټی نه و اوس یې د پیښور نه په خصوصي توګه ګرځنده لیبرټی راغوښتلې او ټول سوات کې به دغه کارروایي کولی شي.
ناقص پیو باره کې موږ ته ډی سی صاحب ته او سیشن جج صاحب ته ضلع اډمنسټریشن ته ډېر زیات شکایت او هغه کې زموږ سره د یو کمی و چې زموږ سره لیبرټی تکلیف و. موږ به په روټین کې سمپل واخیستې هغه به موږ لیبرټی ته ولېږلې پیښور ته خو دا غیر رزلټ به درې میاشتې سلور میاشتې پس برادلو.
د ګرځنده لیبرټی ډاکټر بختی عالم چې د سوات لایوستاک محکمې مرستیال ډایرکټر هم دی وایي چې منګوره کې په لوی مقدار سره ملاوټي پی خرڅیږي چې پکې سرپ سره خوراکي تیل او نور کیمیکل اچولای کیږي او ترې انساني صحت ته لوی زیان رسي.
میخې نشته دغه نشته خو صرف کیمیکلز ملاوي خلک غرق شو د دې کیمیکلز په لاسه مایدې بیماریانې پکې ډېرې زیاتې دي. قدرتی پی نشته خو ټول لکه نه پدی منګوره کې منګوره غټ خار دی ته د پیو ډیر زیات ضرورت دی. دا غوژن ډیر خلک په دې کاروبار جوړ کړي دي چې څه کانټینرو کې پیرا وړي سبا کې کیمیکلز ملاوي سدل د پخپل جوړي.
د سوات منګوري اوسیدونکو پردیپ کومار وای چې د ملاوټي پیو په ضد کاروي د ستاینې وړ ده خو دوی چې کوم پی استعمال کړي دي د هغې نقصانات خصوم موجود دي.
پنځلس خو جرمانه کړي دي خو هغه کم چې مونږ بس کلی دي کنه او زمونږ دا ګېډې خرابې کړي دي زما خیال ہے 1500 روپے باندې ہفتہ پمنگ باندې لگے دل لگا ہفتہ ہفتہ وہ من اسپتال کے پراتو من تو سب پتہ جدا پمنگورا کے لگا دا نمونہ پے ملائے گی
دسواد ضلع انتظامی تر مخه د ملاوٹ شی پے پزید دا کر روی با سو روز پوری دوام لری دوی وے دیکھ کے زیات تر پے د پنجاب سخه پ کنٹینرو کے راوڑ لے کیگی او پاگے ہم د پابندے لگول عمل روان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې دي لن خبرونه لا پامیر ساحل اورو
تازه خبر دا دی چې د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د پاناما اسنادو په قضیه کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. په دې اړه باندې پوره تفصیل تر نړیوالو مطبوعاتو وروسته اوري. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلي پوځ غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا تر ورګډولو مخکې په قومي بهیر کې شامل شي. دا خبر عبدالقادر بلوچ تیر مازیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پر ده او کورنۍ د درغلۍ بې بنسټه تورونه پوري کیږي. دا خبره د پاناما اسنادو د قضیې په تناظر کې تیر ورځ کړی ده. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې تر هغې وروسته خبریالانو ته کړي چې د چهارشنبې عاشورو پر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړ. افغان حکومت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپل خاوره د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ورځ تر هغې وروسته مشال راډیو ته خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې لا هم یو شمېر وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری مشال راډیو ته ویل وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې له 4 خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه چې تر دې دمه روانه ده. د امریکا د مالیه وزارت په 2014 زیږیز کال کې پر روسیې د امریکایي بندیزونو سرغړونې په تور د تیلو او ګیس پر نړیوالې کمپنۍ اکسون موبیل د 2 میلیونو ډالرو جرمانه لګولې ده. د خزانې یا مالیه وزارت تیر مازیګر د جرمانې اعلانولو پر وخت ویل دا سرغړونه د 2014 زیږیز کال په می میاشت کې تر هغې څو اونۍ وروسته شوې چې پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین کریمیا سیمې له روسیې سره د الحاق په تور پر مسکو بندیزونه ولګول.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران په پولي د خلاف ورزیانو مخنیوي پس مګلرانو او وسلوالو کابو موندلو لپاره په مرستو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په 1300 کلونو کې افغانستان او ایران سره پر پولو هغه عمره توجه نه ده ورکړی شوې چې څومره ورکول پکار وه. په ماضي کې حالات مختلف وو نو ځکه پاکستان ته د داسې قسمه مسلو مخه نه وه. هم د داسې حالاتو مخه افغانستان او ایران ته هم ده. ادارې مخکې لیکي موجوده حالات دا تقاضا کوي چې درې واړه ملکونه دې په متفقه توګه د پولو د سنبالښت نظام نور هم مؤثره جوړ کړي. ادارې په وینا چې دې سره په پولو اصغن تار لګول هم ضروري دي. په همدا طریقه وسلوالو ته ماتې ورکړې کېدی شي. که پولې بندې وي نو د وسلوالو لپاره تګ راتګ به ناممکنه وي. ادارې وایي که ایران سره د پولې مسلې هوارې شي نو په بلوچستان به مثبت اثرات وي. دا شان که افغانستان سره معاملې هوارې شي نو د امنیت وسخه کېدی شي. ادارې اخري کلی کې اوس وخت راغلی چې په ماضي کې شوې د غلطو ازاله وکړی شي او ایران او افغانستان سره په پولو سهم مسلې وي چې هغه په ښه طریقه هواري کړی شي او پولې محفوظه جوړ کړی شي. دا د سیمې ودې او امن لپاره ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د یو اپریشن تھیټر د چت سسېدو ویډیو په ټولنیزو رسنو کې د راتلو پس پسې د دې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیې د مرمت هدایت کړی وي. د اپریشن تھیټر او کارکونکو په ارزي توګه لخپرو نوکرو لري کړل. ادارې په وینا دا د دې مسلې هواری نه دی ولې چې اپریشن تھیټر د چت مرمت د عملی کار نه وو. اداره وایي مخکې هم د اپریشن تھیټر د سفیدو خبرونه مخې ته راغلي وو خو دې اړخ ته توجه نه ورکړی شوی. اداره زیاتوي په کار خدا وو چې د هسپتال انتظامیه نه پلټنې شوي وي او د هغې خلاف کاروایی شوي وي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کوټه نه کراچۍ ته تللې په لوی سړک د یوشیا هزاره کورنۍ د څلورو غړو وژنه د دې خبرې یادونه ده چې اوس هم ملکې ترهګري او نام نشته. اداره وایي چې په کوټه کې میش هزاره ټولنه د تیرو څو کالو راسې مسلسل په نښه ده. اداره لیکي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن دغه څلورو کسانو وژنه غندلې او ویلي چې بلوچستان کې په تیرو 15 کالو کې 15 سوه د ترهګرۍ پیښې شوي دي. اداره زیاتوي چې دومره غټ شمېر کې د ترهګرۍ د دې پیښو نه ښکاري چې په دغه صوبه کې خلک څومره غیر محفوظه دي. ادارې په وینا د شیعهګانو وژنه فرقه ییز کشیدګۍ کې اضافه کولی شي د دوی پر ضد د کرکې مخنیوي یا د دوی خلاف د تشدد ذمېواره تنظیمونو په اړه چارواکو ډېره لږه کامیابي ترلاسه کړې ده. بکار خدا وو چې دغه ډلو معلومات شوي وي او د دوی مشران نیول شوي وي. ادارې اخیر کې لیکي چې مجرمانو ته سزا ورکولو کې ناکامي هم د شیعهګانو د وژنې یوه وجه کېدای شي. د صوبایي او قومي مشرانو لخوا د غندنو پیغامونه راسي خو د دې نه وړاندې تک پکار دی او داسې لار لټول پکار دی چې د کال 2015 قومي تګلاره په عمل کې راوستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو نېشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر تګلاري لیکنه خبره کړې. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې د مې په 1 په کابل کې د شوې ټانکر بم برید څخه د پاسه یو نیمه میاشت وشوه خو تر اوسه هیڅ چا ذمہواري نه ده منلې. د دواړو لیکنو مهمه برخه لګل ایاز اورو.
نیشنل انټرست مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وه د افغانستان 14 کلنې جګړې د سره تړلې په نورو معاملو او پاکستان سره د اړیکو په اړه مشکلې فیصلې کوي. د مجلې په خبره هغه فیصلې به د دې خبرې تعین کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې فوجي کامیابی ترلاسه کړي او کنه او دا به په جنوبي ایشیا کې ثبات او امن لپاره زمینی هم برابرې کړي او کنه. نیشنل انټرست مجللی کې د ټرمپ اداره په راتلونکو 3 ورځو کې د افغانستان په اړه ستراتیژي په ډاګه کوي. د دې نه مختلف خو تړلې موضوع له پاکستان سره اړیکې دي چې واشنگټن باید دا فیصله وکړي چې آیا پاکستان سره د یو ملګری هیواد په توګه چاري پر مخ یوسي او یا نور په ډاګه ورسره اختلاف څرګند کړي. مجلې کې د امریکا د بارونو چارو وزارت باید حتمی پریکړه وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ ساتي او کنه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه وزارت کې د ځانګړي استازي څوکۍ جوړه کړې وه. دا به په هغه اداره کې د معمول مطابق بدلون نه وي بلکې دا به ډېر زیات اثرات ولري چې د ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان بحران په اړه څه سوچ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د مئی 1:30 بمی چاودنې چې پکې 1.5 کسان وژل شوي ول په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل هغه خونړۍ برید وونه پوره شوې او تر اوسه پورې هیڅ چا د برید ذمہواري نه ده منلې خو داسې ګنګوسي کیږي چې دا کار د حقانی شبکې دی. ورځپاڼه لیکي خلک داسې وایي چې د حقانی شبکې بغیر دا کار څوک نشي کولی ځکه چې نور وسلوال دومره منظم جرم نشي کولی. د افغانستان استخباراتي ادارې په ډاګه حقانی ډله د برید ذمہواره ګرځولې ده او په دې کې ورسره په پاکستان کې د مرستو تور هم پوری کړل شوی دی. ورسپان لیکي حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا لوی اهداف په نخ کوي او لډیر مودي رئیس دا کار کوي. د یاد ډلې مشر جلال الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او ځینې زامن او د دې ډلې لوی قومندانان وژل شوی او یا بندیان دي. ورسپان لیکي پاکستان په یو موده کې حقانی شبکې ته د خپل خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې با خو اوس داوه کوي چې یاد ډله په پاکستان کې شتون نه لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو تازه خبر راغلی چې د پاکستان سپریم کورټ 3 کسیزه جرګه د پانما اسنادو په معاملې کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالې رابیا اکرم خان نه تپوس کو چې هغه څه معلومات لري. ستړي مشي رابیا. ډېره مهرباني. څه معلومات لري تاسو د دې فیصلې په باره کې؟
ملیحا سو خوان دی لک سات وران دی د پاکستان سپریم کورټ 3 کسیزه بینچ دی د پاناما سادو په اړه خپل فیصله محفوظ کړی دا کم بچی سوره سی پس واور ول شي. ملیحا جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ کې جسټس اسمت شیخ او جسټس اجاز الحسن د ګډي پلاتینی فیډل رپورت شاتلو پس نن پورې تر 15 ورځې پورې د دې کیس اوریدنه کړې ده. بلخو عملی دا راپورون تر مخه چې د وزیر اعظم د نه عدالت وایي چې د وزیر اعظم د نه اهلي معاملې ګوري او خپل فیصلې به شاته کیږي نه. د دې علاوه ملی نن چې د وزیر اعظم د بچو وکیل سلمان اکرم راجا د شند خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار وکیل او د پاکستان تحریک انصاف وکیل چې خپل دلیلونه وړاندې کړن د دې کیس پنځمه ورځ او نن چې دا فیصله محفوظ کړې شو دا د ګړي پلاتونیزي کمی رپورٹ چې په هغه حق باندې دا اوریدنې روانې وي او په دې حق چې د دواړو ډلو لخوا عدالت خپل دلیلونه وړاندې کړي
ډیره ډیره مهرباني رابعه اکرم خان چې تاسو تفصیل راکو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو اوریدل د پانما په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف په اولادونو تورونه لګیدلی چې په بهرو هیوادونو کې کمپنۍ لري خو وزیر اعظم له دغو تورونو انکار کوي او په دې اړه دغه کیس روانو چې د پاکستان سپریم کورټ اوس خپل فیصله محفوظه کړی ده
دا مشال ریډیو ده
ترکی ویلی چې له جرمني سره دوه اړخیزه اړیکې د غواخونو لارې نشي ټینګېده د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د خبره تیر ماخام تر غیروسته کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکی کې د هغه هیواد د کمپنو د پنګونو د محدودولو ژمنه وکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړو په اړه احمد تکل معلومات لري
د ترکی د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیکمار ګابریل په یو ارخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکی اړیکې د ګواخ او ویرولو لارې نه بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مختللای شي پرون له دې مخکې ګابریل ویلی و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګري له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ د بهرنیو چارو وزیر ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای زه دا امکان نه وینم چې موږ به د جرمني د حکومت په توګه په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو ضمانت ته دوام ورکړو ځکه هلته د سیاسي دلایلو پر بنسټ د پرېکړو ګواښونه شته په ترکیه کې د خلکو د نیولو له روانې لړۍ وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای د ناټو د دوو متحدانو جرمني او ترکیې اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترینګلی شول ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان له هم په بند کړي خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبې په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان په بند محکوم کړل د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو قطار کې راولي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنکړل
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای د افغان پولیسو لیکو ته د ماشومانو جذبولو خواوشه شپېته په هیي مونډلې دي د دې کمیشن وایان 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د دې ماشومانو جنسي استحصال کیږي د کورونو چارو وزارت وایان په پولیسو کې د کموم ماشومانو موجودیت ناسمبولي هلته د عدلی وزارت د ماشومانو جنسي استحصال جرم بللې او سزا یې ورته تعین کړې حدیث پردیس معلومات لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې ښیي چې 50 ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي د دغه کمیسون وایان بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي د وی اوس هم له بده مرغه ماشومان د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبېږي او له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي موږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي
تازه
د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته غالک چې په خبره ایجنسی استفاده ترې کوله ورخودلای دی. په دغه راپور کې د غشان په لویدیځ حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله ویل شوی چې که حکومت پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. خو د افغانستان د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په یوه خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې مجازات تعین شوي دي. دی وایي اخلاقي انحرافات ته هڅونه د جرایمو او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. دی وایي موږ تیر کال او سږ کال دوه پلاوو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزو تامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې مخنیوی ناشونی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
دا مشال ریډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت د هغې قانوني مسودې هرکلی کړي چې په عدالتونو کې د مرګ سزا حکمونه محدودوي. د افغانستان د عدلي وزارت پرون وویل مسوده یې پارلمان ته د منظورۍ لپاره استولې چې د عمر قید سزا زیاتوي او د اعدام هغه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي حوریه مصدق بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت بشپړه توګه د مرګ سزا د ختمولو غوښتنه وکړه. نور معلومات احمد تکل راکوي.
امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمېر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق وویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډېره حده پورې کمش راغلی دی دا یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي، ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوال بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوډ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوې لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې بلکې د عمري بند موده له 10 کلونو څخه 15 کلونو ته لوړه شوې څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوی خو تر اوسه نه د تصویب شوی. د اعدام په اړه د نړیوالې بخښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي د حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور هایکورت د مشال خان وژنې مقدمه کې د خیبر پښتونخوا حکومت امر کړی چې درې ورځو کې د نن عدالت ته جواب جمع کړي چې د دغه کیس د مردان د صوبې بل ضلع یا جیل ته ټرانسفر کېدی شي او کنه. په پېښور هایکورت کې د مشال خان پلار اقبال سحر درخواست کړي چې د ده د زوی د مرګ مقدمه دی د مردان د صوبې بل جیل یا ضلع ته منتقل کړي شي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پیښور هایکورت چیف جسټس یحیا افریدی په مشرۍ کې دغه مقدمه د زیارت پر سحر او بیا د وقفې وروسته د غرمې 12 بجو پورې واوریدل شو او د ختمی فیصلې لپاره د روان میاشتې 28 تاریخ وټاکل شو. د مشال خان پلار اقبال سحر پیښور هایکورت کې اپیل کړی دی چې د دزوی په مرګ کې ککړ ملزمان او د هغوی اوریدنې دا مردان په ځای د صوبې بل ضلع یا جیل ته منتقل کړی شي.
طالبان چې یار مونږ مردان ته چې کوم د نو کیس له نزو دغه چې په مردان کې به دا خلک فشار غورځي په عدالت باندې ډیره پاره مونږ وو چې یو داسې مناسب ځای وي چې په هغه کې چې کوم دن دا سماعت شي او د خلکو په مینځ کې ټکراو مرانی شي امن هم پاتې شي حکومت ته هم سہولت وي مونږ ته هم سہولت وي بل پاری ته هم سہولت وي.
د مشال خان د پلار وکیل شهاب خټک مشال ریډیو ته وویل دا مردان یو سیشن جج هم پیښور هایکورت ته بیان ورکړی دی چې مردان جیل کې د زیات خلکو د مقدمې اوریدلو گنجائش نشته ځکه چې په دغه کیس کې پولیس 50 ملزمان نیولې دي.
چونکه صوبایي حکومت مخکې ویلي چې موږ ته په دې ترانسفر باندې هیڅ قسم اعتراض نشته نو د هغې نه هم تحریري یو هغې ته یو لار ورکړه چې که تاسو تحریري درخواست کول غواړئ ځکه چې قانون کې دغه دي چې صرف نو ابجکشن نه که بیا حکومت غواړي نو تحریري درخواست به ورکوي او تر څو راسي چې د ترانسفر د درخواست تعلق ته نو هغه کوم دغه خبره راوچته شوې ده چې مردان چې دغه یو داسې سنسیټیو ځای ده چې په هغه کې د دې کیس په صحیح طریقې سره یعنی ټرایل نشي کېدای.
د عبدالولي خان پونتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ زده کوونکي د مشال خان د مرګ نه پس د ګډو پلټونو یو ډلې په مشال د دین د سپکاوي تورونه رد کړي او په خپل راپور کې ویلي دي چې مشال خان د یو سازش لاندې وجل شوی دی. خو بیا د مشال خان د پلار په وینا د جان انویسټیګیشن ټیم په دغه پلټنو لا تر اوسه عمل نه دی شوی.
ولې دا به تر کومې کیږي؟ نن یو مشال وجل شه سبا بل و دینه مخکیم څه بلا وجل شو اخر دا به تر کومې پوري؟ دا واز به چتول غواړي د سوسایټای کم چې کم دنو ترقی پسند خلق دے پوه خلق دے تعلیم یافتہ خلق دے دانشور خلق دے اگر ټول له پکار دی چې په دې کې आवाज وکي.
دا یادونه ده چې دا پاکستان ستر عدالت دا مشال خان د وجنې د خپل اندې نوټس اخیستی او دا د مرګ اصل مقدمه هم په سپریم کورټ کې روانه ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي چې په صوبه کې 1400 سکولونه داسې دي چې په کاغذونو کې شته خو ودانۍ وجود نه لري. نوموړي ویل چې د دې لامل حکومت لوی مالی تاوان رسیدلی دی. حکومت په دې ترڅ کې د ذمهوارو کسانو خلاف ګامونو پورته کولو فیصله هم کړې ده. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور معلومات لري.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال ویلي چې په صوبې کې نږدې 13000 پرایمري میډل او های سکولونه دي. په دې کې نږدې 1400 سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه وجود نه لري. نوموړي د خبره د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
نو موږ بیا بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم دا موږ پخوانی هم وي بیرته په دې کار شروع کړي. د دې په ذریعه چې موږ کومه ډیټا راوستله د هغې لاندې اوس موږ په دې پوزیشن کې یو چې اسوار لسوې سکولان په ګرد صبح کې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ نه دی مندلې. لیکن دا کوشن د لا ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر ځا چې سکول ته مثال په یو ځله کې لس سکولان ته نو مندل او شل سکولان ستاته نه دی دغه ته تنخوا چاته ورکوي.
د یو پښتنې په جواب کې د تعلیم وزیر زیاته کړه چې دغه ورک سکولو پر نومو د ماسترانو تنخواګانې او نور مراد د سرکاري خزانې څخه لا اوس هم روان دي.
اوس چې موږ کوم لوکل ټیچر دی د های سکول د کلستر هډ دی د دې هډ د د په اربټ کې د د په دایره کې کوم پرایمری او میډل سکولان راځي دا ټول د ذمہواری د موږ نوټیفای کړی دی. دای به ماته مسول دی او د د پر سر به بیا موږ ته مسول وي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر بیا ډی ډی او بیا ای ډی او دا درې څلور پنځه افسران فار ضلع کې موجود دي.
او دریم زیارتوال دا هم ول چې د غفلت او لا پروايي څخه د کار اخیستونکو استادانو او افسرانو په زرد به ډیر ژر کارونه ګامونه پورته سي.
لیکن د دې ټولو شیانو د سمولو د درست کولو د پاره چې لوکل زموږ کم خل دي دا به زوت له هر څه بالا تر زما خواست ده د ټول تم خواست ده له هر څه بالا تر به دې تدریج چې یو سړی د ګردی علاقې ضلع د بچان لو مستقبل سر لوب کوي لاغه سر موږ په کار دي چې هر لوب وکړو دا په شریعت کې هم په پښتو کې هم او په انسانیت کې په کار جایز هم وبلل سي او په دې کې دوی چیغې وي ناري وي لیکن ډیوټي څوک نه کوي.
دلته خبره د یادونه ورده چې صوبایي حکومت تیر کال په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولو اعلان کړی و چې مخه هر ماشوم په سکول کې داخلول و. خو د صوبایي وزیر په وینا چې د 2000 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته تشنابونه او نورې بنیادي اسانتیاوې اوس هم نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
سمود مخ کې یو برتانوي سندرغاړي په فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په سو ساعتونو کې په لزګونو زر خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو په فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. هغه وایي هندي موسیقي ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. په امیر ساحل له تانیا ویلز سره مرکه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې یې ستاینه وشوه چې په کې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کېږي. یوه خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده
کړه. تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندي موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیې په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں نشا
لتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقي سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو دا ښکاری لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ور جذبېږئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶